هغه راسی د د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت الته وړاندې کی. البته په قانون کې شرط دادی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بې ګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسی په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بیمورده په زندان کې ونه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په خ قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ترکوي، دا باید هغه اسرار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو، کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکی، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضریږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قجیبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی پا دیر زایو کی.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، ده فیروزی ده غمی پا اکل چوم را پوهیگی؟
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و وس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خیلاس په ګوتې او په چپ لات د شاخ د پاره مې اخستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسي. قدر من اوتونکو، فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه دی مصر دی ملکه د مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ د جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزی نه هم د تزینه ولو او هم د بیلا بیلو باورونو لپاره کار اخسته. چلا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګ نه بیلا بیل ظریف شیان لکه ګوتمی، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمی سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتې وي.
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې ارزښت ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پاره مې اخستې ده او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کیل دلی.
د فیروزی د غمی پاک له خلک بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیر ته غوتی وی کله چې سړی ډوړی پخوي ډوړی چاچی